درمنو دوستانو د ازادي رادیو دا مخامنه خبري مجله درته ز رضوان مراد وړاندې کوم. په دین ام ساته خبرون کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې ولسمشر کرزی وی امریکای د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره له دوه اساسي شرطونو څخه یو تغاړي خې دا شرط د امریکای ځواکونو لخوا د افغانانو د کورونو د تلاشۍ او پر کورونو د حملو بندیدل دي. د دې او نورو مسایلو په اړه رپورټونه په همدې خبري مجله کې اوري، خو په سر کې له صالح محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
ولسمشر حمید کرزی وی امریکایي چارواکو منل چې د دې هیواد سرتیر به د افغانانو د کورونو تلاشي بندوي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وی د ولسمشر د لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم امنیتي کسانو د دې جرګې د اداري پلاوي یو سلاکار وهلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وی د تهران پر اټومي پروګرام د ایران او 15 جمع یو هیوادونو خبري باید په دقت او جدیت سره روان وي. ولسمشر حمید کرزی وی امریکایي چارواکو منل چې د دې هیواد سرتیر به د افغانانو د کورونو تلاشي بندوي. دا یو له دوو شرطونو څخه دی چې افغانستان د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره لري. خو ښاغلی کرزی چې نن په کابل کې د ځینو رسنیو له مسؤلانو سره خبرې کولې ټینګار وکړ چې د افغانستان دویم شرط چې له مخالفو وسلوالو سره عملا د خبرو پیلول دي زیات اهمیت لري. تفصیل په همدې خبري مجله کې. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم امنیتي کسانو د دې جرګې د اداري پلاوي یو سلاکار وهلی. دوی وایي چې دا پیښه تیر ورځ مخکې تر هغې وسوه چې ښاغلی فهیم ولسي جرګې ته د نویو کاندید وزیرانو د ورمعرفي کولو لپاره د ملي شورا انګړ ته ولاړ سي. ځینو سناتورانو ویل چې هغه امنیتي کسان باید ونیول سي چې د مشرانو جرګې د اداري هیئت مشاور خلیل شنکر یې وهلی او پزه یې ورماته کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه خبري ښه نتیجه ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن یو خبري کانفرنس ته په خبرو کې دغه ټکی یاد کړ.
د مذاکرات پرون د افغانستان د ملي امنیت مشاور ښاغلی ډاکټر سپشپانتا او د ناټو ملکی سفیر ښاغلی موریس یوخنس ترمنس
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل. د لغمان ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو درې کسان چې د ځانوژن کې حمله نیت درلود نیولې دي. د لغمان د ولی ویان سرحدي ځواک نن ازادي رادیو ته ویل چې دا کسان تیر ورځ ناوخته له یو موټر سره چې 140 کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې و ونیول سول. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له کورونی چارو وزارت څخه وغوښتل چې په هرات کې د ستاري په نامه له یو شید سره تشدد کوونکي ونیسي. غوښتنه کوي چې د ستاري خاوند باید ژر تر ژره ونیول سي. د دې کمیسیون د شوزو د ملاتړ او پراختیا د څنګ مرستیالي عادلی امرخیل نن ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې تر اوسه کشفي ادارې نه دي توانېدلې چې د نوموړي شزي میړه ونیسي. ایران د بهرنیو چارو وزیر وای د تهران پر اټومي پروګرام د ایران او 15 جمع یو هیوادونو خبري باید په دقت او جدیت سره روان وي. جواد ظریف دغه خبري ل خپل ایتالوي سیال سره په تهران کې وکړه.
ضرورت داره که ایران و 5 به اضافه 1
دی وای د ترتیاده چې ایران او 15 جمع یو هیوادونو هغه څه چې د بهرنیو چارو وزیران ور باندې موافقه وکړه په جدیت دقت او شنیت سره اجرا کړي. زموږ همکاران چې تیر اونۍ په ویانا او دا اونۍ په جنیوا کې په خپل کې خبري کوي اجرایوي لارو چارو ته د رسیدو هڅه کوي. باید غور وسی چې په دې برخه کې ناسم په هوای رانسی. دا اسانه مذاکره نه دي، باید پر کوچنیو مسایلو هم توافق وسی.
دستیابی به راهکارهای اجراییه.
تر دې مخکې ویل سوي چې د نړۍ د لویو قدرتونو او ایران ترمنځ د دغه هیواد د اټومي پروګرام د موافقې د عمل کېدو پر څرنګوالي تخنیکی خبرې ورو پرمختګ کوي. د تیلو پخوانی سوداګر میخیل خودرکوفسکی وایي چې په روسیه کې ګڼ سیاسي مشران بندیان دي. خودرکوفسکی چې نن یې د روسیې له یوه زندان څخه تر خوشې کېدو دوه ورځې وروسته د جرمني په پلازمینه برلین کې یوه کنفرانس ته خبرې کولې وویل، زما خوشې کېدل دا معنی نه لري چې په روسیه کې نور سیاسي بندیان نسته. 50 کلن میلیارډر خودرکوفسکی وویل دی لا نه پوهېږي چې څومره نور وخت به په جرمني کې وي. دی هلته له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو. د سوریه په هومس ولایت کې یو شونځي ته نږدې موټر بم چاودنې لښته لږه وکسن ووژل. ځن وژون کې په چاودونکو موادو بار موټر په شویه میشته سیمه ام العمد کې یو شونځي ته نږدې منفجر کړ. په بریتانیا کې ډیری د سوریې د بشري حقونو د سر اداروي په وژل سوو کې د ښوونځیو کوچني زده کوونکي هم شامل دي. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا وایي په پیښه کې 15 کوچني زده کوونکي او 2 کارکوونکي وژل سوي دي. اژانس دا د ترورستانو کار ګڼلی دی. د سوریې رژیم دا اصطلاح رژیم ضد یاغیانو ته کاروي. او د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو د پولیسو 15 تنه مشران له دندو لرې کړل. دوی د اداري فساد په اړه د پیل سوي تحقیقاتو په لړ کې پر قواوو د فشار له کبله له دندو لرې کړی سوي دي. د تحقیقاتو پر مهال چې تېره اونۍ پیل سوي 24 تنه نور کسان په رسمي ډول نیول سوي دي. په نیول سوو کسانو کې د دوو وزیرانو زامن او د حکومتي حاک په بانک عمومي مدیر هم شامل دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ دغه تحقیقات د خپلې واکمنۍ په وړاندې ناولي عملیات وبلل.
له سلیم احمد صالح څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر حامد کرزی وایي امریکا د امنیتی تړون په اړه له دوه شرطونو څخه یو منلی دی. په روانه خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تمه وښوده چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه خبرې به ښه نتیجه ولري.
موږ هیله منو چې دا مذاکرات په مثبته فضا کې په مؤثر ډول او ژر تر ژره تکمیل شي.
دا مشرانو جرګې ځینی غړي وایي چې افغانستان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غیر دایمي غړیتوب له حق څخه د هند په ګټه تیر شوی دی. د دې خبري مجلې پترس کې دا هم اوري چې یو شمېر سناتوران وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم ساتونکو د شنبې په ورځ د دې جرګې او کارکونکو سخت وهلې ده. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل 15 په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي امریکا د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو لپاره له دو اساسي شرطونو څخه یو ته غاړه ایښې ده. دا شرط د امریکایي ځواکونو لخوا د افغانانو د کورونو تالاشي او پر کورونو د هغوی د حملو بندېدل دي. خو ولسمشر چې نن د ځینو رسنیو له استازو سره خبرې کولې ویل د افغانستان دویم شرط هم ډېر مهم دی او هغه دا چې له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک کېدو مخکې باید په افغانستان کې د سولې پروسه عملا پیل شي. په دې اړه پام وکړئ د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وویل له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو په مسلې لا هم له امریکایي چارواکو سره خبرې روانې دي. ولسمشر چې د یکشنبې په ورځ د ارګ په ماڼۍ کې د ځینو رسنیو له استازو سره خبرې کولې وویل امریکایي چارواکو د دې تړون د لاسلیک کېدو لپاره د افغانستان یو شرط منلی. هغه وویل امریکایي چارواکو منلی چې نور به ځواکونه د افغانانو کورونه نه تلاشي کوي. خولس مشر حامد کرزی د دې تړون د لاسلیک کېدو لپاره د افغانستان دویم شرط هم چې د سولې د پروسې عملی پیل کېدل دي مهمه بوله. ولسمشر کرزی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد ته له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو لپاره دواړه شرایط مهم دي چې باید پوره شي. هغه ویل که د دې شرایطو د نه پوره کېدو په صورت کې له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک شي په افغانستان کې به ملک توایفي جنگ او بدمرغي پیل شي. نوموړي یو ځل بیا خپل پخوانی خبره تکرار کړ چې ویلي وو په افغانستان کې سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. ولسمشر ویل امریکا هڅه پیل کړي تر څو په پاکستان فشارونه راوړي چې د افغانستان د سولې پروسې سره عملی همکاري وکړي. هغه ویل د امنیتي تړون د ژر لاسلیک کېدو لپاره د امریکا لخوا تر فشارونو لاندې راغلی خو هیڅ کله به دا فشارونه پرې تاثیر ونه کړي. ښاغلي کرزی ویل لا هم په امنیتي تړون کې د تجاوز تعریف سم واضح نه دی. نوموړي وویل له امریکایي چارواکو پوښتلي که پاکستان د افغانستان یوه یا څو ولسوالۍ ونیسي ستاسو دریځ به څه وي؟ امریکایي چارواکو ورته ویلي دا به د افغانستان خپله داخلي مسله واوسي. افغان ولسمشر وویل که شرایط پوره شي نو حاضر دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي. ښاغلي کرزی وویل د شرایطو د پوره کېدو په صورت کې که د امریکا ولسمشر بارک اوباما افغانستان ته راشي نو دی به ورسره دا تړون لاسلیک کړي او که نه نو د افغانستان د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو څخه به یو له خپل امریکایي سیال سره لاسلیک کړي. دا چې ولسمشر حامد کرزی وایي د امنیتي تړون لاسلیک کېدو لپاره امریکا د افغانستان یو شرط منلی د دې تړون د لاسلیک کېدو په اړه پرمختګ بلل کېږي. خو لا هم معلومه نه ده چې آیا د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون به د ولسمشر حامد کرزي په دوره کې لاسلیک شي او کنه. دا مسله به له انتخاباتو وروسته د افغانستان نوی ولسمشر ته پاتې شي.
د زبیر شمن پر ریپورت کې مو اوریدل چې ولسمشر کرزي ویلي چې امریکا د امنیتي تړون لپاره د دوو شرطونو څخه یو چې د افغانانو پر کورونو د حملو بندول او د هغوی د تلاشۍ نه کول دي منلی دی. د افغانستان د ځینو رسنیو مسؤلانو وایي چې نن یې له ولسمشر کرزي سره کتلي. د ښاغلي کرزي په خبرو کې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه مثبت ټکي زیات وو. یو له دغو مسؤلانو د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقی دی. زموږ همکار معصوم میوان له نوموړي سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا ولسمشر کرزی به په خپل دوره کې دا تړون لاسلیک کړي او کنه. خغله شفیقی وایي،
زه فکر کوم چې ولسمشر کرزی په خپل دغو دوو شرطونو چې د سولې د بهیر پیلول او بل د افغان کورونو ته د خارجي قوتونو د نن نوتلو تعهد دی چې عملي شي سر دې وسه، په دې باندې ډېر کلک دی. اوس خبره د امریکایانو ده که هغوی دغه دواړه شرطونه ومني نو ولسمشر کرزی به دغه تړون لاسلیک، او که یې ونه مني زه فکر کوم چې ولسمشر کرزی د دغه خپل دغو دوو شرطونو د منلو نه پرته د دې تړون لاسلیک ته راضي نه شي.
مشر کرزی خو ویل چې یو شرط امریکا منلی چې د افغانانو پر کورونو باندې بنور امریکایي فوجان یا بهرني فوجان عملیات نه کوي، تلاشي به نه کوي. تاسو څه فکر کوئ دغه د خبرو ته چې یو شرط امریکا وسره منلی دي، نو بیا هم فکر نه کوئ چې دغه تړون به په خپل دوره کې ولسمشر کرزی لاسلیک کړي؟
زه فکر کوم چې کدا دوام شرط وسره ونه مني چې د سولې بهیر پایل نشي، چې هغه پر اړتیا ولسمشر کرزی خپل اندېښنې چې د رسنیو د مسؤلینو او د ژورنالیستانو سره شریک کړي تقریبا ټول ور سره تاییدم کړي چې هغه ډېر مهم اندېښنې وي او د ملت په خیر خبرې وي. ولسمشر ډېر په ټینګار وویل چې څو دغه بل شرط هم د سولې شرط هم چې ونه منل شي زه به یې لاسلیک نه.
د ولسمشر کرزی تر دې مخکې هم ټینګار پر دې باندې و چې امریکا شرایط ومني نو دوی به دغه امنیتي او دفاعي تړون سره لاسلیک کوي. نن چې د په خبرو کې دا خبر راغلی ده چې یو شرط امریکا سره منلی دي، اوس د ډېر ټینګار پر څه باندې دی؟ د نن څه غوښتنه کوي ولې چې بیا هم څه باید وسی؟
زده ما شرط یم بل اضافي شرط نه ده، وای دي سولې خبرې هم باید فایل شي او ځکه چې د سولې بهیر فایل نشي د دوی وضاحت یې دا و چې دا بیا د افغانستان لپاره خطرناک عواقب درلودای شي. دغه د سنگین د پیښې په قسم چې یو برخه به طالبان نیسي، دغه د وطن یو برخه به د طالبانو پام کوي. دا وی چې دا د مختبي خېله منلو وړ نه ده چې یو افغانستان یو دوه بیرغونه پکې راپی، یو افغانستان او دوه حکومتونه، او دا په هیڅ صورت مختوی دی قبول وړ نه ده. زه فکر کوم چې دوی په دې شرط باندې کلک دي چې د سولې شرط او د واحد افغانستان د واحد حکومت تمام پیاوړتیا پرغه کې د سولې خبرې په مخ لاړې شي.
او د افغان ولسمشر په خبرو کې یو خبره دا هم راغلې ده چې ولسمشر کرزی وویل چې امریکا پر پاکستان باندې فشار راوړي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري وکړي. د سولې په اړه باندې که پښتنه داسې کوم چې د ولسمشر کرزی دوهم شرط هم دی پر امریکا باندې، تاسو څه فکر کوئ چې آیا امریکا د دوهم شرط منلو ته نږدې سوی ده چې پر پاکستان باندې فشار راوړي او که څنګه؟
زه چې د یو ژورنالیست په حیث د ولسمشر وروستیو دریځونو ته ما پام دی، داسې فکر کوم چې شاید امریکایانو هم د ولسمشر قاطعیت درک کړی وي. دوی ته که دې ته اړتیا وي چې په همدغه دوره کې د همدې ولسمشر لخوا دغه تړون لاسلیک شي، نو د امریکا که لوی عزایم نه لري، بد عزایم نه لري د افغانستان په رابطه، دا ډېره ورته اسانه ده چې د سولې هغه ډاډمن بهیر پیل کړي چې په افغانستان کې سوله راځي.
بله شفیقی صاحب، یعنې د ولسمشر کرزی د نن خبرو څخه اخیر څه نتیجه اخیستل کېدلی سي؟ آیا مثبت خواته تک ډېر و، منفي ټکي پکښې کې ډېر و چې دغه تړون څخه افغانستان او امریکا سره پر شا کېږي، او که یا مثبت ټکي اوس ډېر سوي و؟
دا یو مثبت ټکی پکې و، دغه د یوه شرط خبره د ما معلومات هم دادي چې هغه په بېخي په اول وختونو کې د اول شرط قبول کړی، دغه بل شرط ته خبره پاتې وه. نو دغه یې مثبت ټکی و، او په مجموع کې دغه یو تفاهم و. تقریبا دغه د رسنیو مسؤلین هم ټول پرې قانع وو. تر ډېره حده د ولسمشر خبرې یو مثبت پیغام یې درلود او پکې و.
دا ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقی و چې وایي له ولسمشر سره نن کتلي او له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې د ښاغلي کرزی په خبرو کې دا ځل مثبت ټکي زیات و. راپورونه، مرکې، او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تمه خودلې چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه خبرې به ښه نتیجه ولري. په افغانستان کې د پاتې کېدونکو ناټو عسکرو د دریځ د څرنګوالي په اړه پر یو تړون تېره ورځ د افغانستان او ناټو سازمان ترمنځ خبرې پیل شوې. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
په داس حال کې چې لا هم افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د متحده ایالاتونو سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کولو ته نه دی حاضر سوی، خو افغان چارواکي هیله ښیي چې له ناټو سره به په افغانستان کې د هغوی د ځواکونو د حضور په اړه پیل سوي خبرې اترې ښې پرمخ وړل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین جنان موسازی په کابل کې خبري کانفرنس ته په خبرو کې وویل چې دا خبرې پرون پیل سوي.
د مذاکرات پرون د افغانستان د ملي امنیت مشاور ښاغلی ډاکټر سپ شپانتا او د ناټو ملکی سفیر ښاغلی مارس یوخم سترمنس پیل شول. موږ له منځ چې دا مذاکرات په مثبته فضا کې په مؤثر ډول او ژر تر ژره تکمیل شي، تر څو موږ وکولای شو د افغانستان او ناټو ترمنس یوه بیله موافقتنامه د امضا لپاره آماده کړو.
شغلی موسازی ویل تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه د تړون د خبرو بلنه د افغان حکومت لخوا ناټو ته ورکړل شوې وه. ویل کېږي ناټو په لومړي سر کې تمه لرله چې دغه خبرې به له امریکا سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون وروسته کوي، خو د افغانستان له غوښتنې سره سمې په اوس وخت کې د خبرو بلنه ومنله. شغلی موسازی ویل چې د افغان حکومت سره له تړون پرته به په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو هر ډول حضور غیر قانوني وي، نو ځکه له ناټو سره دغه تړون یوه اړتیا ده. خو ډېر ټینګار پر دې و چې په هر صورت کې به تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو سازمان د ځواکونو حضور پوځي او معربوي بڼه ونه لري.
نقش سازمان ناټو در افغانستان پس از سال 2014 هیچ جنبه محاربوي
په افغانستان کې به د ناټو سازمان ونده محاربوي بڼه ونه لري. دا به پر درې عمده برخو متمرکز وي: تجهیز، روزنه او د افغانستان د ملي امنیتي قواو سره مرسته. البته تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د هر ډول حضور لپاره یوې موافقتنامې ته اړتیا سته.
د شنبې په ورځ د ناټو سازمان سرمنشي انریس فوګراس موسم د افغانستان او ناټو سازمان ترمنځ د تړون په اړه د خبرو د پیلېدو هرکلی وکړ، خو هغه ویل تر څو چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون نوي لاسلیک سوی، د ناټو او افغانستان ترمنځ تړون هم نشي امضا کېدی. دغې خبرې ځینې داسې پوښتنې هم راپورته کړې چې ګواکې دا د امریکا د تړون په اړه پر افغان حکومت یو ډول فشار راوړل دي، خو افغان چارواکي وایي تر هغو چې په هر تړون کې د افغانستان ګټې نه وي خوندي سوي، هیڅ ډول فشار به دوی د تړون لاسلیک کولو ته اړ نه کړي. کله امریکا او ناټو سره تړونونه وسی، نو شایي له 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې له 10,000 تر 15,000 بهرني عسکر پاتې سي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې افغانستان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غیر دایمي غړیتوب له حق څخه د هند په ګټه تیر شوی دی. دوی وایي افغانستان ته د دې چانس برابر شوی چې په 2021 او 2022 کلونو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړی شي. سناتورانو د یکشنبې ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت څخه وغوښتل تر څو له دې چانس څخه د هند په ګټه د تیرېدو په اړه په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان دولت تصمیم نیولی چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د هند له کاندیداتریو څخه ملاتړ وکړي. په دې اړه نور جزئیات د مرزی احمد زی په رپورټ کې ورو.
د مشرانو جرګې ځینې غړي د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان موقتي غړیتوب مهم بولي او وایي افغان دولت باید له دې چانس څخه د هند په ګټه تیر نشي. یو شمېر سناتوران وایي چې په 2021 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان غیر دایمي غړیتوب یو ښه ګام دی تر څو په سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې ورڅخه ګټه واخلي. په دې اړه د یکشمې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې بحث وشو. دوه سناتورانو علي احمد
جمشیدی او غلام محمد فیضی په دې اړه وویل:
متاسفانه درخواست لغو گردیده. آیا کمک های کشور
لبد مرغ دا غشتنیک لغو سوی؟ آیا د هند دولت مرستې د ارزښت لري چې موږ د دوستی د اړیکو په خاطر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې خپل غیر دایمي غړیتوب له لاسه ورکو؟ افغانستان په ملګرو ملتونو کې د خپل غیر دایمي غړیتوب ځای هند ته ورکړي، نو باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خپل ځواب مشران جرګې ته ورکړي. افغانستان باید د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړیتوب درلودی، نو څه علت و چې خپل ځای هند ته ورکړي؟
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي او 10 غیر دایمي غړي لري چې هر کال 15 غیر دایمي غړي نو کیږي. د نویو غړیو انتخاب د هیوادونو د څلورو لوی حوزو په اساس کیږي. د هند او افغانستان په ګډون 350 هیوادونه د آسیا پسیفیک حوزې غړي توب لري. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازای وای چې د امنیت شورا غیر دایمي غړي توب ته افغانستان په 2021 کال کې د آسیا پسیفیک حوزې لخوا د هند له کاندیداتورۍ نه ملاتړ کوي. خو په خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې هغه وویل دا په دې معنی نه ده چې افغانستان به له هغې مخکې د امنیت شورا د غیر دایمي غړیتوب د ترلاسه کېدو لپاره هڅې ونه کړي.
بر اساس روابط دوستی و همکاری نزدیک که بین جمهوری
د افغانستان اسلامي جمهوریت ته همکاري د نږدې اړیکو پر اساس چې د هند سره لري، افغان دولت تصمیم ونیوي چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې د هند له کاندیدا توری څخه ملاتړ وکړي. خو دا په دې معنی نه ده چې موږ لیوالتیا نه لرو، بلکې موږ هڅه کوو چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې له انتخاباتو څخه مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کړو.
افغان دولت هند یو له خپلو ډیرو نږدې دوستانو څخه بللی دی. هند له افغانستان سره له لویو مرسته کوونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې په تیرې سه باندې یوې لسیزې کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمېر سناتوران وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم ساتونکو د شنبه په ورځ د جرګې او کارکونکو سخت وهل دي. د سناتورانو د شنبه په ورځ مشرانو جرګې عمومي غونډې ته ویل چې دا کس د شنبه په ورځ کله چې غوښتلې شورا ته راشي د مارشال فهیم ساتونکو وهلی او ژوبل کړی دی. ښاغلی فهیم د شنبه په ورځ د نویو کاندیدانو وزیرانو د معرفي کولو لپاره ولسي جرګې ته تللی او ټینګ امنیتي تدابیر ورته نیول شوي وو. قسیم سولمال په رپورټ لري.
د ولسمشر پر لمړی مرستیال محمد قسیم فهیم د وکیلانو لخوا له دې عمل انتقادونه سوي چې ساتونکو یې په سپو د ولسي جرګې تالار تلاشي کړی. خو دا ځل یو شمېر سناتورانو ادعا کوي چې د نوموړي ساتونکو د مشران جرګې یو سلاکار وهلی دی. ځینو سناتورانو د یکشنبې پر ورځ وویل چې د ښاغلي فهیم ساتونکو د شنبې پر ورځ د مشران جرګې د اداري پلاوي یو افغان سلاکار خلیل شنکر وهلی ډبولی دی. سناتورانو وویل د ښاغلي فهیم دا ساتونکي باید وپېژندل سي او لوی څارنوالۍ ته وسپارل سي. د مشران جرګې منشي سید فرخشاه جناب او یوتن سناتور حافظ عبدالقیوم په دې اړه وویل:
مشاور یکی همکار ما په منایس مشاور با ما کار میکنه که میشناسید به نام خلیل شنکر.
د خلیل شنکر په نام مزموج یو همکار چې د سلاکار په توګه زموږ سره کار کوي، په خوشنۍ سره پرون کله چې د غوښتل شورا ته راسي ساتونکي له ده څخه کارت غواړي. دی خپل د پیژندګلوي کارت هم راباسي خو له ده سره فزیکي چلند کوي او تر هغو یې وهي چې پزه یې ماتیږي او ملا یې خوږیږي. زما غوښتنه له مجلس څخه دا ده چې دا کسان باید څارنوال لې تر وپیژنې. دا خو د بدماشي او لچکی ځای نه دی،
خو په جای بدماشي نه، جای لچکی خو نه.
دغه پرونی کوم واقع چې شوه مونږ هم په دې باندې اظهار افسوس کوو. مونږ شخصا د مارشال صاحب نه غوښتنه کوو چې دغه خلک پیدا کړي او څارنوالي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
د ولسمشر لمړی مرستیال محمد قسیم فهیم د شنبه په ورځ د 59 کاندید وزیرانو د معرفي کولو لپاره ولسي جرګې ته تللی چې د ملي شورا په انګړ کې ورته شدید امنیتي تدابیر نیول شوی و. په هغه ورځ د شغل فهیم د ساتونکو پاړه د ولسی جرګې له تالار هم شکایتونه پورته سول. ځین وکیلانو ویل د ولسمشر د لمړی مرستیال د امنیت لپاره ساتونکو د ولسی جرګې د غونډو تالار په سپی تلاشي کړی وو. وکیلانو دا کار ولسی جرګې ته یو سپکاوی وباله. ځین وکیلانو حتی د غوښتنه درلوده چې قسیم فهیم باید د خپل دې کار لپاره بخښنه وغواړي. ښاغلی فهیم یې د دفتر مسؤلینو تر اوسه د مشران جرګې د غړو د تازه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. خو د شنبې په ورځ نوموړي ولسی جرګې ته وویل چې د ده لپاره د امنیتي تدابیرو مسله په امنیت امنیتی ارګانونو پورې اړه لري.
برادر موقف کې شما په امنیت تاسو غراون کړئ
زموږ برونو ول چې تاسو خپل امنیت لپاره جرګه تاسو پیرا لېږلې تاسو ټول ما پیژنئ یو عیار او د خدای جل جلاله په مقدراتو باور لرم چې انسان يم په ژوند کې هیڅ کله ځلت نه لیدلې او شاید دا کار د امنیتی ادارو وي زموږ لخوا هیڅ خبره نه و.
دا شکایتونه په داسې حال کې کېږي چې د انتحاري حمله په زیاتېدو سره د تیرو څو کلونو رئیس افغان جګپړو چارواکو ته خاص امنیتي تدابیر نیول کېږي. په خاطر د عامو خلکو تل ویلي و چې په ښار کې د چارواکو د تګ او راتګ له امله لارې او سړکونه بندېږي او دوی ته ستونزې پیدا کېږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. په ننګرهار کې د مختګ ادارې لخوا رایه د سولې لپاره تر سرلیک لاندې یو ورځنی سیمینار تر سره شو. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواره رپورټ لري.
دغه یو ورځنی سیمینار په افغانستان کې د مختګ ادارې له لوري د یک شمې پورې د جلال آباد ښار په سپینغر هوټل کې تر سره شو چې د ولایتي چارواکو په ګډون د نظر یو شمېر خوندانو هم پکې برخه اخیستی و. د مختګ ادارې مشر محمد حلیم فدایی وویل دا چې ټاکنې د یو هیواد د پرمختګ لپاره ډېرې مهمې دي، نو په همدې خاطر یې دغه سیمینار رابللی چې په دې کې د نظر خوندان د ټاکنو کمیسیون سیمیزو چارواکو سره خپل سالم سپارښتنې شریکې کړي.
ټاکنې ډېره مهمه ملي موضوع ده، د ملت سرنوشت ورسره تړل شوی دی. نو نن ورځ موږ په ځانګړي ډول باندې په ننګرهار ولایت کې د ټاکنو په اړه باندې د مختلفو زی دخل اړخونو چې په کې والي صاحبان او همدارنګه د ټاکنو مسؤلین، د پوهنتون استادان او نورې مدني ټولنې شامل دي، تر څو وکولای سي د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټولو پالیسي جوړونکو ته ځانګړي مشخص وړاندیزونه او سپارښتنې ولري.
بل خو د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال په یاد سیمینار کې وویل چې سوله او ټاکنې یو بل سره تړلې کلمې دي. نوموړی وایي که چیرې هیوادوال په ټاکنو کې برخه واخلي نو د هیواد راتلونکی به هم روښانه وي.
لکه څنګه چې دغه پروګرام عنوان دی رایه د سولې لپاره، دا واقعي خبره ده چې یو د بل سره تړلې خبره ده او په دې فکر باندې چې په دې وطن کې امن دی، سوله ده او هر څوک په خپل ډاډه زړه باندې رایه ورکړی شي، دغه انتخابات په صحیح شکل باندې ترسره شي، نو انشاءالله هغه امیدونه چې موږ او تاسو لرو راتلونکی د سولې او د امن افغانستان ولرو باید ټول په ټاکنو کې د زړه د خلاصه برخه هم واخلي.
په دغه سیمینار کې د مدني ټولنو غړو، استادانو او یو شمېر نورو د نظر خوندانو راتلونکو خو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره خپلې لارښوونې له سیمیزو چارواکو سره شریک کړي. د ډیرو ټینګار پر دې و چې راتلونکي ټاکنې باید شفافه ترسره شي او د کار لپاره عامه پوهاوی ته ډېره اړتیا ده. د مختګ ادارې د مسؤلینو په خبره دوی په پام کې لري چې دغه ډول غونډې د هیواد په نورو لوی ولایتونو کې هم ترسره کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. د روسیې د تیلو په خوانی سوداګر میخائیل خودروکوفسکی چې د ولسمشر پوتین په یو فرمان پر اساس له بنده آزاد شوی، نن په برلین کې لومړنی خبری کانفرنس کې څرګندونه وکړې. نوموړي ویل چې نه به د سیاست ډګر ته داخل شي او نه به هم د سوداګرۍ چارې له سره پیل کړي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د کرملین منتقد میخائیل خودروکوفسکی دا په ډاګه کړ چې د چې د زندانه له خوشې کېدو وروسته جرمني ته لتلو بل انتخاب نه درلود. هغه په برلین کې په یو خبري کانفرنس کې د لویدیز مشرانو ته وویل چې په روسیه کې ډېر نور سیاسي بندیان هم شته. خودروکوفسکي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بخښلی او د جمعې په ورځ د زندانه له خوشې کېدو وروسته جرمني ته تللی، نن په برلین کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې وویل د خوشې کېدو په وخت کې د بل انتخاب نه درلود او یوازې ورته ویل شوي و چې د انتقال په جریان کې به جرمني ته ځي. خودروکوفسکي وایي د تر اوسه د خوشې کېدو ډېر حقایق نه دي څرګند او زیاته کړه چې لویدیز حکومتونه باید په یاد ولري چې دای په روسیه کې یوازنی سیاسي بندي نه و. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې خودروکوفسکي چې د روسیې د یوکاس د تیلو د کمپنۍ پخوانی مشر او یو میلیارډر و څرګنده کړه چې پلان نه لري بیرته د سوداګرۍ چارو ته مخه کړي خو دومره شتمني لري چې ژوند پرې وکړي. خودروکوفسکي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل مننه وکړه چې د زندان د دې خوشې کېدو لپاره هڅه کړې وه. هغه وویل جرمني ورته یو کال د اوسېدو ویزه ورکړې او دا چې په راتلونکي کې به چیرې ځي تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. هغه د برلین وال په موزیم کې چې د چارلي د سیمې په پوسته کې موقعیت لري او د سړې جګړې د وخت یو سمبول ګڼل کېږي، خبرلانو ته وویل دا چې زه آزاد یم او نن دلته مرکل زمینه برابره کړې ده. خودروکوفسکي وویل په 2015 میلادي کال کې له محکومېدو وروسته د محاکمه کېدو جریان د ته په څه باندې نیم میلیارد ډالره تمام شوی او د دې هیڅ ضمانت نشته چې که روسیې ته ولاړ شي بېرته له هېواده د وتلو اجازه ورکړل شي. د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې له دې ډډه وکړه چې د روسیې د ځواکمن سړي په اړه بده خبره وکړي. هغه وویل که څه هم له ده سره سخت چلند کېده خو کورنۍ یې چا هېڅکله هم نه ده ځورولې. خودروکوفسکي وویل دی د 2014 میلادي کال په فبروري کې د سوچي اولمپیک د لوبو د تحریمولو مخالف دی او زیاته کړه چې ورزش باید ککړ نشي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په اف ام سل 0.5 چپه بیا په کابل او لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. دوستانو شپګنیمی بجې کې دونکو دی د ورستۍ خبري مچلې دوړنه کول لپاره احمد جعفر احمدی له تاسو سره ده.
دقیقاً ششو